بل به مور ته لیکل شوی کنه.
بس ته په باغ کې لای چار ډول غزل انتخابوي، زه پوهېږم چې بیلابیل بیتونه بلري.
ښه ښه. نیمه شپه وه دا وه، زه ومه سپوږمۍ وه، لاس یې راکه زړه نازړه ومه سپوږمۍ وه. ما ویل ته وې بېګا زمونږ کره راغلې، دی ویل نه هغه زه نه ومه سپوږمۍ وه. دا چې نه وه په هغه شپه سپوږمۍ نه وه، او دا چې راغله زه ویده ومه سپوږمۍ وه. په گردونو کې د خار شورانه ورکه، چې په کلي کې وم خو مسپوږمۍ وه. د غزل کلی روخان و چې روان به، د حمزه بابا په پلو مسپوږمۍ وه. سهرګه و قیس د برخې په شان پروت وم، د درد اوښ کوم اوبه مسپوږمۍ وه.
ډېر په زړه پورې. څومره وخت کېږي چې دا غزلونه دې راټول کړي دي، او تقریبا په دې ټولګه کې به څومره غزلونه وي؟
سل غزلونه پکې دي په دې کې، او 200 نور غزلونه هم شته چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي. هغه به له خیر سره پاینده کې چاپ کو. د هغه 200 چې ورسره ځای کې، او دغه 300 کېږي ټوله، دا د وو اتو میاشتو شاعري ده، د نهو میاشتو دغسې.
د پښتو سوچوال ته ډیر کسان مخ کړی. په شعر کې سړی کولای شي سوچال پاز وکاروي، ځکه دا خو زموږ په اختیار نه ده. یو بیت راځي، یو غزل د راځي راته.
ډیره مهمه دا ده چې شعر باید چې ډیر ساده شي. اوس وخت کې کله کلیوالي که ساده ده، که کلیوالي سیلاګانې د پکې راواخیستلې، بیرته هغه مړه لغاتونه راژوندې کېږي چې د موږ نه مړه شوي دي. ژورنالیستانو ورونو ډیره فایده ورورسوله ژبې ته، خو په زمین کې بیرته تاوان هم ورسولی. داسې لغاتونه کاري خپله چې زه نه پی پیږم. نو کوشش مې ډیر کړی چې ساده کړی مې ده شعر، کلیوالي کړی مې ده. اکثر مې خپلې پخوانۍ کلیوالي اصطلاحګانې پکې راخیستې.
د کوم کلی یعنی تاسو سلمند کې اوسېږئ؟
بس نو خو نو همدغه مې کلی دی کنه. بیا شاعر په یو کلی پورې ځان نشي تړلی. زه به د بلخ کې به هم د یو کلی یم، په بامیانو کې به هم د یو کلی یم، په ننګرهار کې به هم د یو کلی یم، په هلمند کې به هم د یو کلی یم.
د غزل ښکلا دي، دا پنځونه ډېره ښکلې ده. دا په تحصیل او په زده کړې پورې اړه لري فکر کوي؟
یار خو ځان ته چې ګورم نه لري صاحب، ولې چې ما دومره زده کړې نه دي کړي. خبره د الهام ده وروره. خیر که ځینې کسان اوس دا خبره مني هم نه، او داسې لیونتوب ورته ښکارېږي، خو موږ بیا وایو چې موږ بس غزل ته لیوني شي یو. هغه والات چې رئیس صاحب خبرې چې وکړو، بیا خپل هم وروسته نه پوهېږو چې تېنه ووځو چې دا موسه ویلي.
که دا خپل شهرت راته وکړي، ځان را وپېژنې، د کوم ځای څومره عمر لري او څومره زده کړې دي کړي؟ دا
ښه مننه. خیر ویسې، زه نوم قیس دی، او قلمي نوم هاشمي دی، چې د پلار نوم محمد هاشم دی. خیبر لالا د کتاب په شا باندې لیکلي دی، وای قیس لوکومې راغی. هغه د چا خبره انسان بې وزره مرغه دی. کلونه وړاندې د کندهار د معروف ولسوالۍ یوه لویه کورنۍ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې اوسېده. په دې کورنۍ کې شامرد خان وزېږېد، ځوان شو، د فکر او ارادې څښتن شو، او د امیر شېر علي خان ځان یې پام ته راواړو. له کندهار څخه یې ننګرهار ته د حکیمیالله په صفت بوت. ننګرهار نو بیا کله څوک په اسانه پرېږدي. هلته پسې میش شو کرونه وروسته، د دې ټبر د محمد اکبر خان پر غولي محمد اکرم خان خالپوسې وکړې. له دې وروسته محمد اکبر خان او زوی محمد اکرم خان په 1318 لمریز کال کې خپله غوټه وتړله، او د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ چې انجیر سیمې ته راغلل. له همدې سیند راواوښتل، د لښکرګاه خار د لګان سیمې ته ځان راورسوه. دغه سیمه ده چې قیس د نن څخه 21 کاله وړاندې د محمد اکرم خان د زوی محمد هاشم خان په کور کې د لومړي ځل لپاره سترګې ورپولې، او له کوکو یې کورنۍ په خوشحالیو بار شوه. خو چې لوی شو، کوکې منظمې شوې، موسیقي پیدا کړه، او په زړونو کېناستې چې اوس دا کوکې د پاڼو په مخ ستاسو په ګوتو کې دي. په افغاني مینه اقبال خیبر.
شاعران ته چې غواړي غزل ولیکي، غواړي شعر ولیکي، څه پیغام لري من هیڅ دی شاعر؟ څه ډول شاعري وکړي؟
د مینې او د الفت نه، خپل د ولس سره باید چې ډېره مینه ولري، خوږ اوسي دی ډېر، او دی باید چې په ټولنه کې معلوم وي. هغه خبرې چې دی ولس ته کوي، عقله هغه په ځان کې عملي کړي. مطالعه هم ښه شاعر دی صاحب. مطالعه بیا چې وکړي شاعر، ځکه چې یو رقم ډاډ بیا چاته ورکوي، ورخطا نه وي دا خپلې شاعري ته. او بله خبره دا ده چې ځینې داسې شاعران شته چې هغه مطالعه کې هغه الهام چاته ورکولی شي، خود خپل ورونه می هیله ورزو دا دا غوی ته می پیغام داده خیر زده غونه کشر میم د خو خبر ایم چې دولس سره د ډیر امینه وکي د خدای او د رسول سره د ډیر امینه وکي او ډیر د سپیشل ووسی
راسم یو بل غزل دی مو اورو
دای صاحب غزل دینو وی ویل خیر کای ورو کای قرار و ویل ما امینه ور کړل دښمن میرا تیار و ویل هغه یو سو ویل پونشوم چې سی ویل مهربانی به وی بیا کای تکرار و ویل ورور تری و پختل هم دغه زاید خوخ ده کنه خور ویل ورور هر سچ مور پلار و ویل خیرا که وکم ستا قاتل تبیا بزبور شم د شهید مور دا د شهید زوی پر مزار و ویل نن لقیس خد شپی دراتلو هله وکړه نن په وک قیس ته پټ د یو کار و ویل
یعنی په دې شاعری کې هغه ستا موجوده کلتوري و عنعنوي ستونزو ته اشاره شوی ده نه خورته و ویل غي ول چې پلار ورور ویل نه یعنی خوښ دی غي و او بیا په انل کې دغه اخوال چې روان دي امور دي له شهید زوی پر زیارت باندې
بالکل بالکل دای صاحب ما په دې ټولګه کې ډیر هغه غټو خبرو ته لاس نه دی ورچول غټو ستونزه ته ول چې هر څوک به خپل مسولیت و پیژني کنه خپل توانایي قدر کار وکي زوما راځي پر د خپل کور ستونزې غوارې کو بیا الو ستونزې پس را واخلو موږ او تاسو خپل په کورو کې ډیر ستونزې لرو زمون خويند ستونزې لري مشکلات لري سپینګری مول لري ځوانان مو ډیر مشکلات لري زګر زیدل مخپل په کولو باندې ما درته ویل چې په دغه دومره ټولګه کې ان شاء الله تعالی بیا له خیره سره نو بیا مزړه دا چې او زم بس دی واد نه یو خو بل خاتم چکرو هم که خدای کول این دو انسان دا داغی درد هم باید چه دا ما پا شایری کی داغی دا زده آواز هم باید چه ما پا شایری کی او زهی لمندی ما چه لخیر سر زبا دوم زیار باس ما چه تر غوشونده ما چه آغی تم دا غزما لیکن پایده و رو رسی داغی اغا دا کن دا زده درد چی آغا زده تر خلق پوری و رسوم انشال
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخابره د بیسوګانو پاچا د یو هندي حکایت نوم دی چې وشما رشیدی لولي
د بیسوګانو پاچا د هند خلکو یو حکایت ونه و یو وخت په ځنګل کې د بیزوګانو یو پاچا و دای چې د خورا مهربان زړه او پوخ عقل څښتن و ډیره دنګ ونه او لویه جوسه یې لرله یو ورځ چې په سیل راوتی و د سیند په غاړه یې د امو نیولی دی چې کتار ولاړې دي د چې د سیند بل غاړې ته وکتل د سیند په بله غاړه کې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل د ټول ونو امونه را ټول کړی داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي کنه نو په لوی مصیبت به واوړو بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملی کړه خو په پوره دقت نه او په یو ونه کې یو ام چې د مرغ ځالی لسترګونه هم کړی وو ورڅخه پاتې شو په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو لڅانګې را بیل او لاندې د سیند اوبو ته خطا شو اوبو ورسره یو ور دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سیند کې لامبو کوله پاچا چې په اوبو کې هم ولید له خپل وزیر یې وپوښتل د څه دی وزیر ورته وویل صاحب دا ام دی ډیره خوندوره میوه ده د پاچا په امر ام څو ټوټې شو او هر درباری ته یوه ټوټه ورکړی شوه پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی وروسته یې ټوټه یې خپل وخوړه ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو آرزو یې کوله په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي دوی د امونو ته ورسېدل او ویل دل چې هورې ګن بیزوګان لارو بر کیږي پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي نو د هغوی د یو مخیزي وژنې امر یې وکړ قتل عام پیل شو کله چې د قتل عام خبر د بیزوګانو خیر پاچا ته ورسید، وی ویل اخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګان چې اسکر ورپسې و د ځنګل بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر ژور ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ و، او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته له ګړنګه ټوپ وهل سخت و. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وخڅېد، له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تیرېدو په وخت د هغه زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګی هم د بانکس ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا د هر څه د سر په سترګو ولیدل، ډیر متاثر شو او سمدستی د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکړ. کله چې د بیزوګانو پاچا په اوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان رایت قربانوي؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچوه چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه ورځ د پخپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو باندې غرض نه لري.
په غزنی کې ډېرې مقبرې ودانې دي او خلک یې زیارت ته ورځي، خو هغه څوک چې د دنیا په علمي مرکزونو او اکاډمیو کې تر بل هر غزنیوال ډېر شهرت لري، په غزنی کې نسبتا ګمنامه دی. دی نه شانداره مقبره لري او نه یې ډېرو خلکو ته قبر معلوم دی. ابو ریحان بیرونی یادوم، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په دې برخه کې استاد نجیب منلی د ابو ریحان بیرونی په ژوند او د هغه په جینو مهمو بریاو رڼا چي.
افضل محمد ابن احمد ابو ریحان البیرونی زمون د خاوري یو ډیر ستر عالم دی، او د سویل کیږي چې د منځنۍ پیړۍ او د اسلامي دنیا تر ټولو ستر عالم یې ګڼل شو. د ریاضي پوو، منجم و، طبیعت پوو، تاریخ لیکونکی و، فیلسوف و، درد معرف لیکونکی و، بوټي پیژندل وستاز و، او څه کارونه چې دنه کول،
او ژباړن هم و.
ژباړن هم و. په 903 میلادي کال کې د کاس ښار سره نږدې په خوارزم کې زیږیدلی دی، او په 1038 میلادي کال کې په غزنی کې وفات شوی دی.
او خوارزم نو په کول سو وای چې په اوسنی ازبکستان کې شمال ته دغه یو ځای دی.
خوارزم اوسنی ازبکستان کې دی، کاس په ازبکستان کې اوس موقعیت لري.
او بلکې دا وروسته چې خیوا ورته ویل، اوس هم خیوا وایو، دا به هغه د خوارزم سیمه یې نو
هغه د خوارزم سیمه یو برخه خیوا ده. و د په ماشوم توپ کې لا ډیر با استعداد شخص و. په ولس کلنۍ کې د کاس ارز البلد اندازه کړه چې دا نو ډیره غټه خبره وه. په دوش کلنۍ کې د ګڼ کتابونه لیکلي دي، او یو ډیره مهمه موضوع چې حتی په 14مه او 16مه پیړۍ کې په اروپا کې په باندې ډیر زیات کار وشو، د نقشې جوړولو لپاره د تخطیط مسله وه چې په هغه باندې هم د یو کتاب لیکلی دی، څنګه یو کره د کاغذ په مخ په سطحه باندې موږ تمثیلولی شو. دا ډیره پیچلې موضوع ده، ځکه چې کره چې بیرته په کاغذ باندې خورایي سمه نه خورېږي.
یعنی ځمکه د ګرده،
ځمکه ګرده
او کاغذ چې دا یو اوار مستوی شای دی،
نو دا ګرد شای چې په دې مستوی شي باندې غړایي، دا ډیر مشکل کار دی، ځکه چې کته سی او توپ واخلي او په ځمکه خور کوي، مجبور یې چې دغه توپ څو ځینې کوش کوي تر څو خور شي. کني پرته لاغې امکان لري چې توپ په ځمکه باندې خور شي.
استاد منلی د پخوانی نقاشي کې یو جنجال وو، یو غوی دسی و چې یو شای به شاته و نو هغه فاصله به په نظر کې نه نیولای یا نه سوی نیولای په خوانو انزورګرو ورسته ورسته د انزورګران په دې وتوانېدل چې که یو شی فرزن لس متره شاته وي دوه کسان دي یو لس متره شاته دی نو هغه له ده سره په اندازه کې برابر نه دی ځکه چې هغه شاته ولاړ دی کیدای سي له دې اړخم ورته وګورو یعنې لکه څنګه چې پخوانۍ انزورګرۍ دا مشکل درلود پخوانۍ نقشو کې دا مشکل و
دغه مشکل تر اوسه پورې لا هم نه دی حل شوی یعنې د تخطیط مشکل تر اوسه پورې لا هم نه دی حل شوی ځکه چې کله چې تاسو یو منحني سطح په یو مستوي سطح باندې لګوي دلته یو خلا تر رامنځته کیږي د دغه خلا د جبران لپاره تاسو مجبور یې چې ځینې نور عملیات وکړي او دغه مشکل هغه مشکل چې تاسو ورته اشاره کوئ هغه د نور سره زموږ د ارتباط مسله ده چې موږ څنګه رڼا اخلو څنګه هغې ته انعکاس ورکوو مګر دا عملا فزیکي مشکل لري که چیرې تاسو په درجو باندې حساب کوئ مثلا د افغانستان غرب څو درجې دی شرق څو درجې دی درجې ټول یو برابر دي مګر د افغانستان جنوب ته دغه فاصله چې په همدو درجو کې ده د هغې فاصله په نسبت په شمال ته ده اوږده ده
یو بل مثال د الاسکا تر هندوستان ډېره وړه ده خو په ډېرو نقشو کې چې وګورې ورته الاسکا چې شمالي قطب ته نږدې ده غټه معلومیږي او هندوستان چې له شمالي قطب ډېر لرې دی هغه وړکۍ معلومیږي
هغه وړکۍ معلومیږي علت یې دا دی چې هغه څه چې شمال قطب ته نږدې هغه پراخیږي هغه څه چې استوا ته نږدې دي هغه راتنګیږي تر څو چې دا په کاغذ باندې سره برابر واچول شي نو دغه مشکل د په دوه ویشت کلنۍ کې حل کړی و د همداراز د ځمکې محیط سنجولی و چې اوسنیو اندازو په نسبت فقط څو کیلومتره فرق لري
د استوا کرښه د مطلب دی
د استوا کرښه چې یا د ځمکې د شعاع د ځمکې د کرې شعاع چې شعاع څومره ده د چ کوم قیمت پیدا کړی دی شپږ زره درې سوه نهه دېرش کیلومتره تقریبا د اوسنیو موندنو سره ډېر نږدې دی
یعنی د مځکې لپاره که یو مرکز وټاکو له دې مرکزه د مځکې تر سطحې پورې چې کومه فاصله ده دا شپږ زره څو کیلومتره ده او دا د معلومه کړې
د معلومه کړې اوسنیو اندازو کې شپږ زره څلور سوه څو کیلومتره موږ وایو د شپږ زره درې سوه نهه دېرش کیلومتره پیدا کړې وه نو ډېره دقیقه اندازه یې کړې بل دا چې دی د هغو لومړنیو عالمان نه دی چې د ځمکې په حرکت او په موزی حرکت او انتقالي حرکت دواړو باندې باور لري او په هغې باندې بحث کړی دی
استاد منلی دا چې د ځمکې د شعاع د معلومولو کار دی کوي له دې معلومیږي چې په هغه زمانه کې د ځمکې په کورویتوب هم باور درلود
د ځمکې کورویتوب باندې باور درلود د ځمکې کورویتوب مشکله خبره ځکه نه ده چې د ارسطو د وخته دا خبر مطرح و چې کرویات یو یو په بل باندې حاوی دي نو دا منل شوی خبره و او د مځکی حرکت یو څو چې ارسطو نه منل د ارسطو سره په تضاد کې واقع کی ډیر زله او د همدې عمله د یو بل ډیر ستر عالم سره چې په دې خبره کې پیدا شوی دی او ژوند کړی دی ابن سینا سره د په تضاد کې واقع کیږي ځکه چې ابن سینا تر ډیره حد د ارسطو پلارزی او ابو ریحان چې انتقادي نظر لري په نوم باندې په ډیرو ځینو کې د ارسطو د نظریات سره مخالفت کوي ارسطو وایي چې سماوي جسمونه په یو ماده کې چې د اتر په نامه باندې یادیږي لامبي او حرکت کوي ځکه چې ارسطو خلا نه مني مګر ابو ریحان البیرونی د خلا د ردولو لپاره دلیل نه ویني
ایتر ورته یو خیالي شی
معلومه ایتر ورته خیالي شی معلومه او دا وایي چې ایتر ته ضرورت نشته ارسطو هم در از د سیاراتو مدارونه چي دي هغه دایروي فرض کول ځکه چې بیضوي مدار دغه په نظر باندې ممکن نه و په داسې حال کې چې ابو ریحان البیرونی بیضوي مدار منی او دغه لپاره کوم ستونزه نه ګوري نو هغه څه چې په 15 او 14 پیړۍ کې زمونګه علم کشف کړل ابو ریحان په غی باندې هغه وخت کې لا هم یو څه پویده او
په لسمه پیړۍ کې
په دې باندې پویده او بحث پی کړی وو البته هغه اکتشافات چې په 15 پیړۍ کې وشول دا یو سیستماتیک باندې غوړه کړل هغه د په وخت کې نو د فکر جوړښت د سوچې د هیڅ کله په مجرد ډول شیانو ته نه ګوري د برخورد مقایسوي برخورد دی او دا کوشش کوي چې واقعیتونه پیدا کړي د دې پرچ په قدر باندې قضاوت وکي. یعنی د ځان نه یو فرضیه نه جوړی چې دغه فرضیه د تحقق لپاره واقعیتونو ته تغییر ورکړي، د واقعیتونه ګوري او د هغې د مخې نتایج ته نه راوباسي.
نو له دې نظر هم اوسنیو پوهانو ته ورته دی،
د دې نظر هم د معاصر پوهانو شیوه د غوره کړې ده. او د تاریخ په برخه کې مثلا د ده تحقیق مال الهند من مقوله معقوله في العقل ام مرزوله، یعنی د هند په اړه هغه څه چې ویل کېږي او عقل مني او هغه څه چې ویل کېږي او عقل نه مني د هغې په اړه تحقیق، دغه کتاب کې د هند په باره کې خبرې کوي، د هندوانو عقاید تشریح کوي، مګر هیڅکله د هندوانو په عقاید باندې مستقیم قضاوت نه کوي. هغه د نورو ادیانو سره مقایسه کوي، لارې ورته پیدا کوي او دا ثابتوي چې انسانان همیشه د حقیقت موندلو په هڅه کې دي، هر څوک په خپل شکل باندې، او څوک ورته په اسان رسیږي، څوک ورته په مشکله رسیږي. د نجوم په برخه کې د قانون مسعودی په نامه باندې یو دایرة المعارف لیکلی دی د نجومي مسایلو. همداراز د تاریخ په برخه کې آثار الباقیه عن القرون الخالیه د یو اثر نوم دی چې د په ځوانۍ کې لیکلی، په ویشت کلنۍ کې، او د سیمې د تاریخ په اړه ډیر جامع معلومات راټول کړي دي.
په همدې کتاب کې ګمان کوم د تقویمونو په حصه کې هم ډیرې خبرې کړي دي.
په دې کتاب کې د تقویمونو په اړه خبرې کړي دي. او کله چې په 1010 عیسوي کال کې سلطان محمود د ری سیمه فتح کړله، د هلته و او سلطان محمود په چار ځای فتح کوه، د غزنی په پوهان ځان سره راوستل، غزنی ته د هم ځان سره غزنی ته راوسته، او د ژوند وروستۍ نیمه ټوله په غزنی کې تیره کړې ده، غیر لغه څو سفرونه چې
هند ته کړی دي.
نور ټول وخت په غزنی کې تیر کړ، په غزنی کې څېړنه کړې دي. آثار تقریبا ټول یو سلوشل آثار لري، یو سلوشل آثار ټول په عربي ژبه دي، فقط یو آثار یې په فارسي او عربي دواړو باندې دی چې کتاب التفهیم لصناعت التنجیم نومیږي. او دغه کتاب د یوې شهزادګۍ لپاره د سوال او جواب په بڼه لیکلی و چې د نجوم اساسي مفاهیم ورته تشریح کړي په ساده ژبه باندې. د ژبو په اړه باندې دی یو ډیر جالب نظر لري. دی فکر کوي چې ځینې ژبې د علم لپاره جوړې شوې دي او ځینې ژبې دغه وړتیا نه لري. وایي چې په عربي ژبه د ژباړو له لارې د نړۍ د بېلابېلو برخو علوم موږ ته رسېدلي دي او زموږ زړونو ته یې لار کړې ده. له دې علومو سره د عربي ژبې ښکلاوې زموږ په رګونو کې ګرځېدلې دي. طبعا هر قوم په خپله ژبه خبرې کول غواړي، ځکه چې دا د ملګرو خپلوانو سره د تبادلې ژبه ده. خو که زه خپل ځان ته وګورم او خپلې مورنۍ ژبې ته وګورم، فکر کوم چې علم به همدومره په مشکله د دې ژبې د لارې انتقال وکړي لکه یو وخت چې په ویاله کې تېرېدلی شي. نو فکر کوم چې علم به همدومره په مشکله د دې ژبې له لارې تل پاتې شي لکه وخت چې په ویاله کې ګرځېدلی شي، یا یوه زرافه د یوې تالې له لارې تللی شي. اوس که عربي او فارسي ته راشم، له دواړو ژبو سره پوره آشنا یم، خو ماته په عربي ژبه ریشخند د فارسی ژبې لستاین څخه ډېر خوندور دی. هر څوک به دا راسره ومني چې یو علمي اثر چې عربي څخه فارسي ته راوړي خپله ښکلا له لاسه ورکوي.
د ده مورنۍ ژبه
خوارزمي ژبه وه
چې اوس نو نشته.
او
خوارزمي آریایي څنګه ده؟ د
خوارزمي آریایي ژبه یوه ژبه ده چې پښتو سره یو څه خپلوي لري.
استاد مننه، تاسو چې د ده په حیسه کې وویل چې دی د عمل سړی و، د تجربې سړی و، یو نظریه بیا اول قایمول نه بلکې تجربه کول، بیا له تجربو له مشاهدو او د واقعیاتو له لیدلو وروسته یوه نتیجه اخیسته. خو دلته بیا داسې نه دی. په دې مورد کې سړی ویلی سي چې که یو څوک ډیر تجربي عالم هم وي، خو بیا هم هغه کومه زمانه کې چې اوسي دیغو تر اثر لاندې ممکن ډیر زیات راسي.
دا واضح خبره ده. البته په دغه ځای کې هم دی بیا هم د خپلې تجربې نه خبره کوي. د ده لپاره دا اسانه ده چې علم په عربي باندې تشریح کړي،
ځکه چې ده په ماشومتوب کې په عربي لوستی
دی. او په فارسي باندې چې علم تشریح کوي، طبعا د ده لپاره ستونزمن کار دی. نو دا هم د خپل تجربه ولاړه خبره ده، خپل مورنۍ ژبه باندې حتی هغه هنري مفاهیم هم چې د فارسي کې افاده کولای شي په خپل مورنۍ ژبه کې نشي افاده کولای، ځکه چې د زده کړې په همدغه شکل دي. نو دا فکر کوم چې بیا هم داسې وچ نظر نه دی، د خپلې تجربې نه زیږېدلی یو نظر دی. البته سړی کولای شي وی نه منی، مګر د نه منل لپاره بیا هم دلایل پکار دي. همدا اوس هم موږ چې د ژبو په باره کې خبرې کوو، ډېرې ژبې داسې دي چې د علمي مفاهیمو د افادې لپاره کافي وسایل نه لري. هغه وسایل باید ورته جوړ شي، اصطلاحات باید ورته جوړ شي، تر څو چې علمي مسایل پکې بیان شي. په دغه ژبه کې نشته د دغو اصطلاحاتو جوړول یا راپورول د معاصرو ژبو ډېره ستره ستونزه ده. پخپله په پښتو کې موږ دغه ستونزه لرو چې د نوو علومو د افادې لپاره یا موږ باید بهرني اصطلاحات وکړو یا خپل اصطلاحات جوړ کړو. او دغه فیصله اسانه خبره نه ده، د دغه نوو نمونو رواجول اسانه خبره نه ده، او دا ډېر زیات کار غواړي. نو فکر کوم چې د بیرونی دا خبره د هغه وخت شرایط سره سم ډېره په ځای خبره ده.
استاد منلی، ابوریحان بیرونی د یو مخترع په صفت هم یادیږي.
د نجومي وسایلو په برخه کې ډېر کار کړی دی او ډېر وسایل اختراع کړي دي، او خصوصا د لومړی کس و چې د ځمکې د جاذبې مسله مطرح کړله، او د همدغه اصل پر بنسټ د داسې یوه تله جوړه کړه چې د دنیا تر ټولو دقیقه تله وه په هغه وخت کې، او حتی اوس هم هغې دقت ته په مشکله رسیږو. علاوه د دې نه دی همیشه د علم په لټه کې و. د ده یو معاصر عالم وایي چې ابوریحان البیرونی سا په وتلو وه چې زه ورغلم، او ده رانه پوښتنه وکړه چې تا هغه د جدات فاسده مسله ماته کړې وه، ما سمه نه ده زده کړې. هغه راته یو وار بیا ووایه. جدات فاسده یوه فقهي مسله ده د میراث په برخه کې، چې د مور لخوا نیکه او نیا میراث وړلی شي که نه شي وړلی. نو وایي ما ورته وویل چې په دغه شیبه کې دا خبره یادول څه معنی لري. هغه راته وویل چې ستا په نظر دا به ښیي چې زه مړ شم او جاهل مړ شم، او که دا به ښیي چې مسله مې زده کړي او مړ شم. د مرګ نه خو چاره نشته، مرم، مګر دا بهتره ده چې زه یو څه زده کړم مخکې له دې چې مړ شم. دا د هغه لوړو علمي فکرونو یوه خاصه ده چې تر وروستۍ شېبې پورې هم د علم په لټه کې او ابوریحان له داسې عالمان نه و.
هغه څه ته چې اوس ساینس وایو، اوس ورته علم وایو، په اوسنۍ زمانه کې آیا ویلی سو چې د افغانستان په خاوره کې د ساینس پو نوم تر بل هر چا له ابوریحان بیرونی سره ډیر شایي؟ په جرأت سره ویلی سو.
زه په جرأت سره دا وایم چې تر ټولو ستر ساینس پو ابوریحان البیرونی. البته ابن سینا په خپل ځای باندې، فارابي په خپل ځای باندې، نور عالمان مونږ لرو، مګر هغومره چې دی په علم کې پراخ تللی دی، او خصوصا د علم په برخه کې د منل شو یا د مجردو حکمونو نه ځان ساتلی دی، فکر کوم چې دا به یوازې بیرونی.